سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالبه راټول کړي. خو پیل په خبرونو وکړو. په کابل کې 14 شوي ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکو رسنی او ته پاستولې پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور رد کړ چې مخکې ویل شوی و دا 14 د کورنیو چارو وزارت د نن په جمعات کې شوي ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندان لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خواشینوونکې پېښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې 14 ده چې په کابل کې کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکاله د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,500 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت معلومات پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کاچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپل خوندو او ورونو غچ واخلو. معترضینو نجونې او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخت په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک، دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیر تنیول شوې دي. د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تړ شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبرو شوې محل ویش له مخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د شلوریزو نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي. افغانستان بخپل نمرې رسمي مسابقه د اکتوبر پر 22 د انګلستان په وړاندې وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو. نن د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په روانو ورځو کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي. خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوښې وړ پوهنځي ته به بریالي شي.
په دې برخه کې ډیر هیله مند یم ځکه موږ خپل زحمات ډیر ایستلې او تقریبا له یو نیم کال نه راپدی خو موږ د آبادګۍ دوره شروع کړې ده.
نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد اسفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورس به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې څه پاسې ولکو 500 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سکل د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سکل د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 80,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلي احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د رواني تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي وو چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي، ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورس به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې اړه مو حمیدالله هغه زده کوونکي سره خبرې کړې چې په تېر یو کال کې د کانکور ازموینې لپاره تیاری نیولې دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولای شي د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. حمیدالله نه مو په پیل کې دا پوښتلې دي چې دی څومره هیله مند دی چې وکولای شي په دې کانکور کې بریالی شي.
په دې بخش کې ډېر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډېر ایستلي وو. تقریبا له 1.5 کال نه را په دې خوا مونږ د آمادګۍ دوره شروع کړې ده. دا دوره هم په ډېر موافقانه ډول سره سپارې کړه او تېره مو کړه. اګر چې ډېر خنډونه وو په دې دوره کې ناهیلۍ وې، خو بیا هم هغه په پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. مونږ کولی شو درسونه مو کور کړم او ډېر هیله مند یم. اګر چې وزه عمره خنه او خو بیا ما غره هلمان دیم
کداره ته وای چې تاسو بم بایومټریک شی وای نن د بایومټریک پروسه پای ته ورسیدله کوم ورځ مو امتحان ده کوم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي
ما د پنځم به پروسه بایومټریک خلاص او د راتلونکي پنځم به سهار شپږ نیم بجې باندې به ما امتحان کابل پانتون کې ازمانه ځای باندې
څومره تلوسه لري د امتحان ته
د داسې امتحان ده محدودیت نه لري مثلا یو صنف کې کچته کوم شاګردان وي هلته مونږ کولی شو اټکلو کړو چې څومره کوم شاګردان له مونږ نه لایق دي ډېر او کوم د مونږ نه نسبتا هغه د مونږ تر لایق دی خدای یو داسې نامحدوده غوندې چاپېریال داسې مونږ نه شو کولی اټکلو کړو مثلا کوم چې مونږ به کامیابېږو نه د کامیابېدو شونتیا ډېر زیاته ده مګر اول انتخاب چې هماغه د ما د کابل پوهنتون طبي پوهنځی داسې هغه ډېر زیات تلوسه لرم او کوشش می ډیر زیات د پدې بارکسي جانور سو مخبل هدف ته یو پتیر هغه یو نیم کال کې ما څکل امریکای کانکور او تطبیقات دوره هم مخ بیوله نو اوس ډیر زیات خلمان یم ډیر هغه ته روسي ته ځکه یو خو پروسه شفافه ده پدې باور لرم او بل د خپل هغه زحمات او باندې باور لرم ځکه ډیر هغه د سختو شرایطو کې د افغانستان سي تاسو معلوم دي توان هر ورځ 14 نه او کو آموزشی مراکز باندې انفجارات ډیر زیات سختي وی ناهلي وی اقتصادي او اجتماعي ټول سیاسي بخشو کې مشکلات توان ډیر دي خو بیا هم د وسره مو کوله ست د وسره که بش پر کوم امیدوار ډیر زیات هم سیخ خپل هغه دلخوان دي ته به کامیاب
دغه تاسو یې داونه وکړه چې د روسي او کې اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوې دي تحولات رامنځته شو تغیرات او تاسو د کانکور ازموینه وزندیدله څومره ستاسو روحیه باندې تاثیر کړی دی
طبعا هغه د مونږ چې کومه درس وایلی څومره زحمات مې سي د ما په اندازه باندې مونږ امیدواریم لرو مونږ هیلم لرو خو هغه داسې د افغانستان د شرایط په دی روسیې کې څه نه څه داسې کلکېچن دي په اصطلاح آموزشي مراکزو باندې 14 کېږي همدلته د کاج تعلیمي مرکز کې 14 څه دونه دوې هفتې مخکې زه پرله پسې به د ازمایښتي امتحان لپاره ورتلم او زمونږ ډېر ملګري دلته مثلا یا زخمیان یا شهیدان او ورسره څنګه کې د درس هغه پروسه ډېره مختلفه او د شاګردانو په روحیه باندې کاملا هغه خراب تاثیر لري
د کانکور د ازموینې لپاره یو چمتو حمید الله و چې د کانکور د ازموینې لپاره یو چمتووالی نیولی و
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د خونکو له ورځې سره برابر ده په همدې پلمه مو د خونکو ورځنی ژوند ستونزې راسپړلې دي
آزاد د کاپیسا ولایت له هغو خزینه خونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې
د جمهوریت په دوره کې زه د حق روزنې ښوونکي په حیث دنده ترسره کړم خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هېڅ ډول توجه نه ده کړې له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګمارې
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي یو بل افغان ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه اوس چې هر څومره کار لټوم نشوې پیدا کولی
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. طالب چارواکو په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته له افغان ښوونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې ویل
د افغانستان اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 1000 اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولست د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او له څه باندې یو کال تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړې چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشاره او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب و ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 18 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د چې د هیواد په ختیځ کونړ کې ښوونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کونړ کې د ښوونکو د شورا له مشر او ښوونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه کړي چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ ښوونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کموالی دی، فقر او فقر د سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا پې کوي یا پې کوم کار کوي، دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې جوسونه ډېر لوړ شوي دي، نرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې تللي دي. نو په دې وجه باندې د ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولی چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کوي هم کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچارهګان هغه درس و تدریس چې دوی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا معنی چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي، خو د دې سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. هغه د بچو غم وسوي، د کالو، د بوټانو، همدغرنګه د فرش ظرف، همدغرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي نو
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډیرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وي ورکړل شوې. تاسو هم د دې یادونه وکړه. له اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسیږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل خپل ټیم په خپل وخت باندې هر مالین ته رسیږي. څومره دا ده چې د نرخونو اوچتوالی دی، بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی، کم شوی دی؟ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې، ډېرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډېر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو وو هغه تیر نظام به تدریسي خدمه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په هواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخواه ورکوله، تدریسي خدمه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورته ناته حل وه. اوس چې کمزره ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خدمه نشته دی. او داسې پرتو لرې پرتو سیمو کې چې کوم دی داسې مکاتب شته دی چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري، مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دي نه دي لس دي پنځلس دي پنځلس کسه معلمان ضرورت دي لسو ته هم ضرورت دي اگر چې دوی درې څلور کسه دغه رسمي معلمین لري نو د ښوونکو د کمبود دغه چې کوم ده دا اړتیا بیخي ډېره زیاته ده.
ښوونکی حیات الله توحیدی و چې د ښوونکو ستونزو په اړه یې نوریاس نوری سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم پخوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډېر کړي چې لامل یې مسافر په ځانګړي ډول ناروغان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو ګڼه ګوڼه ده. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لاره ده، بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایي کاروباریانو لپاره دي جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت سره د غشتنه لرو چې دغه دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې دغه خلکو سره جلای کې وجه خلکو ته سوالات پیدا شي.
تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایي کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد عیسی په نوم د سپین بولدک یو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه یو له بل سره کورنۍ اړیکې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نه کړي. بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړو حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ژغ کوښښ زموږ سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي هیوادونه سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخوا ته جوړي دوی باید په هغه زموږ سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیا او لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه مسافر لپاره جلا جلا لاري جوړی کړی.
او مسافر بیا د نارینه او ځان ته لار ده، د زنانه او ځان ته لار ده، او کم بارون کې د لاس رېړي چې وسره چې مسافر وو ته پکې ولې کې دا او ځان ته لار ده.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونې مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دغه ګمرکي اوس د دې وکاسې حت ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پر دی او د ولایت مقام څه دی او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کیسته نو د کمیساری څخه سړی لري دا اوس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاوید په دات ډیر سوی دي په سات ختم سوی دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګریز توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده، خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلوم دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځان یې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 پروژو کارونه پیل شوي دي. دغه پروژې په تیر جمهوري نظام کې پیل خو له تحول وروسته یې کارونه درېدلي وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روانه او نور شامل دي چې د 10 کال په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښاروالۍ اړوند له 13 څخه د 14 هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې شوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روانه او نور شامل دي چې د 6 کال په اوږدو کې به بشپړ شي. انجینر شیر احمد سرکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل شوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې شوي وو. صدیقی زیاتوی د یادو پروژو د لګښت فزیکی پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی وو. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
جمهوریت په وخت کې 14 پروژې دي، موږ عملي کارونه شروع ولې د تغیراتو په راتګ سره د لوی کارونه ماتل وو، او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له 13% نیولې بیا 93% پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یې یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي، او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو 133 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند د یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشی شوي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړه سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي، او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي، او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړی پروژې شروع شوي دي په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي، او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
السلام علیکم، زد محمد د مکنال ولایت میوند ولسوالی سپاری کبر. د طالبانو د مشرانو خدای هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو دپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا 10 کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، چې د هغه مخصوص او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په قول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د ولایت چې خبرې کوم. صاحب روس له کندهاره چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا او ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، صاحب بار بار ټلیفونونه کوي، خو مهرباني دی دې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي او دی په هغو ټولګیو کې دا بېسوره خبرې کوي، مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہام حسین د خوست ولایت نن شکوت ولسوالۍ خاور جانا هیله مداغه ده د مو پیغام ور پوری چارواکي واوري. دلته د کین د انجینرون چې دی سروي کوي د څنګه مهیله کې چې د اطرافو په نسبت باید خریات ته متوجه ډېر او کړی ویل چې خریات کې غریبانان به خیز یوتي اطراف خلک زموږ مزره کې زخ پاتې اطراف یې مخ به خریات هغه ته ډېر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورال کوټول سوالینه خبرې کوم دغه کوټول سوالې سره تقریبا په 1 کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي موږ دې خینه خبره یو اته چې په مزدورې په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدوران ته ورکول کیږي د دین هم موږ ته هیڅ فائدہ نه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته په کابل کې 14 شویده د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شو دا 14 د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شویده. د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې دا څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغه بنرونو کې چې له ځان سره لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګانې یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پخلو. معترضو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانان ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکرانی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې وایي له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکرانی ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر شوي مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لوی وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو خو اوس وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو له کبله نشي اخیستی وایي چې له طالبانو سره یې تماس نیولی خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارت سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکړي چې ډاکټر او دوی سره په هیږي. موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلی وو هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پخې دي.
د اسلامي امارت په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو وایم چې زه تقریبا 45 کسه فامیل یم. 1320 نقصې به وي خو دا 2320 نقصو کې تاسو یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي که په کابل کې وي که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې دوی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې اویا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې مملکنه سوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو غژبان ډېر په خطر کې دي، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کفار دي والله. خپل مری سړی تر یا کلینیک تر شفاخانې پورې سم سړی نشي رسول. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نشي باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه څه دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور د ګرار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې ورزولې دغه ضررونه ورسره ووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوې. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مایو دا دانې کې راغتی دي. اوس انسانانو ته انتقال شوي، انسانان اوس په دانو مخته یي. باید دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې وکړه او نړیوال یې وکړه.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ سره تماس نیولی. نوم محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کېږي، او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکره چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړه وسي، موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس یې هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوه سوه کاټه په ټوله وازخه کې ده. تقریبا نفوس یې 1,40,000 - 1,50,000 کسه ده. نو د نس په برابره به ده او نه د وازخوا خواته هغه کړې ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وازخوا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده. پر دغه تنګي کې دا تقریبا د دایکنډي د ولایت موټران هم اکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې. نو دا په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې دا لار بیا بند دی، درې میاشتې د ژمي او دوه میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخې کوي، دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران، بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ د ازادۍ له راډیو څخه ډېر خوښ. دا یوازې د ازادۍ راډیو ده چې د مظلوم خلقو اواز دی جک پلو چارواکو ترغوغو ورسی. مول د ازادۍ رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دی وی د ازادۍ رادیو، رادیو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکی د ډیډیډیو ټول کارکونکو اوریدونکو را سلامونه او احترامات کوم. د افغانستان ټولو ولسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نړیوال او خاصتا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخیص کې دنده ترسره کړې. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې یو، او که چېرې ما غږ پوچي ډېره مننه کوم. ازادي راډیو څخه سیدمر اواز یو ځای پورې رسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د سلامونه. میرویس اخلاقی هم د هلمند له شیرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ به ټیک ټاک او پوجي ګیم بندوو، زما په نظر دا به یو شي اقدام یې که د عمل ډګر ته ووځي، ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه، ځکه د دې څخه طبعاً به وایو چې ډېرو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی دا ټیک ټاک او پوجي ګیمونه چې خلک کړي دلته مونږ د ډېرو پیو شاهدان یو، ځکه چې ډېری ځوانانو خپل ځان وژلی یې د دې له امله چې دوی یا بازي بایللې وي. نو په عمل کې که ثابته شي زما په اند دا چې دوی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندوو دا په درو څلورو میاشتو کې، نو که بند شي یو خو به زموږ ځوانان تر ډېره حده پورې یو بل کار ته مخه کړي تر څو د دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت د اساس ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکوي، او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي، که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نشو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکئ موږ به ډېر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ثنا اللہ د هلمند د ولایت نداری ولسوالۍ د جلا بازار سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړپور مجاهدینو در غږ کوو، او په موږ دلته د بې سیم خدیت ډېر سخت ضرورت لرو، بېخي سخت ضرورت ورته لرو. نو دا ډېره سخته غټه منطقه ده، د پساونه ده او د ګلاغام بازار منطقه او داسې شنې جامې منطقه، دا ټوله دغه ته ضرورت لري خدیت د خلک. موږ ډېر سخت ورسره په تکلیف یو، که موږ د عادله بازار متقې ته یو خدا راته راوي نو ډېره مهرباني به ووي. السلام وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم، احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریخ طالبان تو تاسو خو بند کړله، اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نهسه، خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي، ځای نه لر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی نهسي راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تاریخ یا بس هیله کوي هم د خلکو ته کاروبار پیدا کوي. دا څنګه حکومت چې تاسو یې کوئ، دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل مري چرچه کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بسم اللہ حق دوست هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا به هیله ده چې دا کومې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایدار خلک دي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ څخه خبر کوم. د بغرام ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي، نو دغه د پروش کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی، او د بغرام ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کوي، او نوم د سپینجری په کول کوي، او نوم د یو بل چا په کول کوي، بس خپل قدره وي، خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلي سو اخوا ته بل کلي ځینې لري، په هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي، ابل کلی دغسې ځینې پاتې وي. نو د باغره مطلب مې دا شی دی چې دوی دا کاټونه اگر سره مستحق کړل، په بګر د عمر په زندګۍ کې نه دي ورکړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري، ټکټر لري، موټران لري، په درګاه باندې ولاړې راشي څلور پنځه کاټې ځینې وړي، یو شته ورته برابر کړي، برابره کړي، او دا چا پر درګاه باندې چې سیرلی ورته لال کوي غوښې وخوري، هغه سړی ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا درخواست دی، انجینرانو د موسسې د مسؤلینو څخه، چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا ګرده خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي، او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي، دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کېږي. نو باغران مطلب مې دا چې دي چې د موسسه د پلان د مخ څخه دا رقم وویشي شي، چې دا ګرده زمینداره خلک دي، دلته غولبي و چنګولان ستاسو سړی چې خپله مور دي، دا مسلمانان خلک دي، خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته موسسه ورکوي، که مور و او که نه و مور خو هغه تاري ورته به خپل حق ورسېږي، خو د غولبو د لارې و د چنګولان د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا موسسه وویشي شي. دا ګرده شي دي چې ګرده جغرافیا سوې ده، داسې نه دی چې دا اوس دلته ګرم اجر راغلي دي. دا د سلو پنځه سوه کالو انسانان په دې وطن کې پراته دي، ګرد تر کتاب لاندې، او هر ځان ته جی پي ایس لري، ځان ته حساب لري، جغرافیه لري،
نو دا دیم دغه مسجد چې په باغران او په دغه ولسوالۍ کې ویشل کېږي، دا مې نظر دی چې دغه مسجد دې داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ژورو سره د مشوره کېږي، بیا دغه مسجد سه وویشل شي. او دا یې نه چې دوی خپل په طبیعت باندې قدره وویشي، هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقبل ته نه رسېږي، یا چې دوی تسیرلی هلکه هغو ته پنځه شپږ کاټه رسېږي، هغه خو ګزاره والا دی، هغه بل مسکین دغسې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. تاسو سلام، دلته د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ تخت نور په سیمه کې وروره، یوه دانه مکتب هم نشته، د شل کالو د جګړه سوې ده، یوه دانه مکتب هم نشته، زموږ کوچني انګړه بې سواده دي، ولاکه زموږ هله بېله ځای چې ویلې د دې هیله کوو چې دا زموږ پیغام شیر کړي او ټول چارواکو پرې ورسو.
اوریدونکو، دا اوستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلینو تر غوږونو ورسېدلې وي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. نور پیغامونه هم وړاندې راځي، خو اوس درته یوه مرکه لرو. په افغانستان کې د ملي اردو یو پخوانی قومندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې نوم او د اوسېدو ځای نه شو ښودی، وایي چې له طالبانو سره په تماس کې شو چې کار او روزګار پیدا کړي، خو طالبانو ورته د رد ځواب ورکړ او ورته وویل چې د طالبانو په لیکو کې د ته ځای نشته. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د افغانستان د پخواني پوځ په لیکو کې څومره کار کړی دی او څومره سرتیری تر لاس لاندې وو.
خاندار کی وظیفہ کڑی ہو اس وقت پارا، بیا ہلمند کی وظیفہ وہ کلا ہے اس وقت پارا، اور تقریباً نفر زمون خپل لاس لاندی ہو داسی.
یعنی مجموع کی دا افغانستان لپخوانی پاوت سر تاسو څو کال خدمت کرے؟
ما سلور کالا.
خواه سلور کالا دی خدمت کرے دی. اوس یو شمیر پخوانی سرتیری ازادي رادیو ته پیغامونه پریږدي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو هم د همدې سرتیرو له ډلې یې، څه ستونزې ګالئ تاسو؟ څه ډول ستونزو سره مخامخ شوئ کله چې نظام له منځه ولاړ، پخوانی تاسو سره تماس نه نیول شو، یعنی بیرته په امنیتي لیکو کې د ځای پر ځای کېدو څه ډاډ در نه کول شو؟ یعنی نور څه ملګری مو چې تاسو سره په تماس کې، نور هم له داسې برخلیک سره مخامخ شوي چې طالبان له خوا پرې چاپا وهل سوي او یعنی ول سوي دي؟ تاسو ته خپل شخصي څه ګواښ تر اوسه شوی دی؟ آیا تاسو ته هم داسې څه درپېښ شوي دي چې تاسو پکې د ډار احساس کړی وي؟ او د شپې له خوا چې کله استراحت کوي بده کېږي، څه تدابیر نیسئ تاسو؟ وایي چې اکثره ملګري مو د شپې له خوا هم پیرا کوي، ګرځي، داسې څه سیستم سره رامنځته کړئ، ته هم د ځان ویره در سره ده؟
مونږ د شپې پیرا کوو، ما سره خپل بلډور دی، لکه مانا کشر ده وقت نیمش پاغی نیمش پازی ما او دو رزی من داسی پام کهو خوادی خواد بیم سخبل سیمی سارو
خو طالبان خو عمومی عفو اعلان کرده ده تاسو وای چه ده عمومی عفو تا دوی پابنده نده اما طالبان ده که وی چه عمومی عفو اعلان کرده ده دوی هیچا تغاق نکی خب نوی چه تاسو ورسی زان راجستر که لدوی سره ورته وای چه مگده پخوانی نظام پوزیان و ممکن حد اقل ده کم ویره چه تاسو ورس لره ده ویره با نوی در سره
بله محترم داسی سو زلی مخپلا وکلو چه داسی ما لسان سرکش ازدکرین کلی دی ورلم سو زل ورلم وخونه که گه داسی ما تاویل چه تاس قربانی که نور تنگ کنم ما تاویل چه که تاسی قربانی دانه تاویل چه پلچک و الوزا ولی و سرکرانه ولی من دا من ندی کنی
خواه او دا زدکر مو دلسان سرکا چه پا پاوس کری نظامی زدکر مو کری او کنا ملکی
ملکی ما خپلا ملکی دکر کری وی
کما چانگا که؟
ملکی ممسا اداره و پالیسی سا خو خوب برخی نفاره هم
خواه خواه دیر خواه نو اوز تو قوختن لره اوز خود اغا مرکاک استاسو او ری دلکی گی دی طالب چارواکل خوانه حال تا پا ولایتونو کی یا کما سا حاک چی تاسو یه کتا هم مگم نو موقعیت دیل پار نشه چی امنیتی ملحوظات دی تو قوختن لره تاسو لطالبانو نا لخپلو ملگرو نا او دی پخواری نظام لچارواکو نا چی اوز ممکن استاسو غا گواه دی
کسیرتا طالبان واری او دی خپل ځان مثال بقال پارا کار که نو باید دار پوز کم اسکر چی دی تیر نظام دا باید طول ځان سره اونی سی تیار چی دی نیشوی دی
دا افغانستان دا پوز یاو پا خوانه قماندار و چه لازاده راژیو سره غگید
آزادی او اوریدون که پروگرام آورید
اوس هم یوشمیر نور پیغامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ حق دوست ہلمند ولایت دنزاد ولسوالی سر پر اڑک کیم زما د مسجدن چارواکو سے خدا به اله د شنا کم مرش ستل ترجه د پشپاپ ډول مسکینان ته نه ویشل کیږي بلکې ګنده خلق پکشي چاډیر سرمایدار خلګي منګر هم بیا په دا مرش کی زانه وشته کړی یا د تم مرش ترجه نه دا ما پیغام تر مسجدن چارواکو پر ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما احمد امین دا ورې د هلمند ولایت د کجکیول سره د زنداور سین سره په تماس کې زما د ازادي رادیو ته داخله شو زما د پیغام تر لوړ مکمات ته شو راځي دا د زنداور علاقه د کجکیول سوالي دا غدیره د بوت نه محرومه فات د باید هغه د مور د شراکت د غشتنه د چې باید هغه والو وکړي هغه ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 200 متر کم برمنه او خلک کیږي
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه دا طالبان ایمان دا غن را کهی تقاوت ایمان دا تقاوت درا کهی وی السخی و حبیب الله ولو کان فاسقا سخی دوست خدای ده ولو که فاسق والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دخمن دو خدای ده ولو که زاهد بی محترمه دا یو کال و درې میاشتې شو چې دی راغلی یم دغه وایي چې بله هفته د دې د هفته نه پوره کېږي همږه تقاوت نه راکوي وایي دغه شیطان وایي د فرعون دروازه وټکوله شیطان فرعون نارې کړې ویلې څوک یې خو شیطان غږ ونه ویسته درې کرته وټکوله پس درې کرته وایي شیطان وویلې وایي خدای په خودم ځکه او د اسمانونو او د دنیا او د آخرت نه خبر دی خلکو زړونه خبر دی تسلی ده خدای دا وکړي چې دروازې شانه خبر نه فرعون ملامت شو راغی دروازې خوشې کړې فرعون ننوت شیطان ننوت کنه چې دل ویلې موتا خرته به څوک یي ویلې موتانه به تر شته ویلې هغه نو څه کم کم بد دی چې موتان هم به تر دی ویلی هغه هغه دی چې یو بل سره ضد کینه کوي نور نو څو نه ووایم خو په لام سپارل یاسي
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه ویم زه د پکتیکا د ولایت خبرې کوم ستا نږدې صاحب چې کومې خبرې وکړې د نجونو د مکتب په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه بل طالب د طالبانو مشر چې مابه وویل د ستانکزي د خبرو ټولې رنګې وربت کړل ما ما با یعنی درواغ د پکتیکا دی ولایت ټول خلک مکتب والی او دوی دایای شدا پکتیا خلک پکتیکا خلک مکتب نه والی ټول جنو مکتب والی او دا ټول پاکستان دی سیای مسیران دی دوی نه والی.
السلام علیکم ورونو محترم دا رجیشان خبر در سره کوم دی رات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دا کوم ماجرین چې راغلي دي و يرات په چیر وخت کې لکه د وسانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و څنګه چې پر تشې پراته خلک دي ورور و د خپل وطن ته نه شي تلای دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي د داخل دي او وجد ډیر باریک دی د تشویش ور خبره ده محترم نور مو وخت نه نیسم د دغه یارات ماجرینو پر برابر چې څه د فاریاب یا څه خو څه د بادغس دي د دغه په اړه باید جدید پاملرنه وشي موږ د خپل د دلی حکومت چې دغه غوښتنه لرو موږ د داخل کو ملای چې موږ د داخل کو بازو یو دلته دا چې کوچنیان ستا ورور دا چې خلک ستا ورور چې جوړ شي چې اعتماد یې په فار کې تمام ورځ فکر کوي اته چې اثر یې وفاکر ته مجبور شوي دي نو دغه توان لري چې ځان ته بوډې پیدا شي نو دا توان لري چې خپل تر وطنو پورې ولاړ شي نو موږ دغه یو له د حکومت څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه موږ دغه خلکو په اړه باندې دی جدید فکر وکړو ورور خدای دې مان ته سلام علیکم.
دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211241115.
گل خیستا زوانی جانا تاتا چیر ترسی ده گل خیستا زوانی جانا تاتا چیر ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی گل خستا زوان جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کدی رحم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا دات چیر ترسی
زال جمامری زد جانا تمام زد خفل زال غمامری زد جانا غمام زاہد استال سواب زمان گنات چی دستا سواب زمان گنات چیر ترسی سپرلی کڑے